السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. زده رادیو په دې سهار نه خبري مجله کې مهار کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایي له افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو جاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي، روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشري رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې، د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیون او 6 لک کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 1.8 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقف نه د تعلیم د افغان فعال متی ولاوي ساد خوشی کیدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متی ولاوي ساد توقف 2 میاشتې کیږي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې سول ویسا سره په خپل سری ډول نیول شوی دی. وګوري، د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې ده چې د متی ولاوي ساد خوشی کیدو لپاره باید غږونه خاموش نشي. د هرات د خوځو د زندان پخوانی رئیس علي عزيزي او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوا نیول شوی او برخلیک له هم معلوم نه دی. د متي ولا ویسا یو خپلوان چې نه یو غوښتل نومې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي اوربند ته تر ډېره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه، له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی، خو په پلازمینه خرطوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي، تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتح برهان او د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد حمدان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 1,300 کسان وژل شوي چې 190 پکې ماشومان دي. د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچیچ د خپل هیواد پوسټا ورسله هغه د تیارسي امر وکړ چې یو شمېر متارزانو د کاسو په هغه خار کې چې اکثریت پکې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچیچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ باندې خبرې ده وویل، د پوزنې او قطعاتو ته امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي، دا سرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټي کې اعتراض کوونکي او پولیس ورسره هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د ښاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. د رویټرز اژانس په لیکنه، پولیسو په اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز هم کارولی او د پولیسو یو موټر وروسته اور اخیستی دی. د اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. او د ټیسلا برېښنایي موټرو د کارکونکو د شخصي معلوماتو طرف شاکېدو وروسته د جرمني چارواکو پرون وویل چې د دې شرکت په باب څېړنې کوي. د راپورونو له مخې زیات احتمال دا و چې دا افشا شوي شخصي اطلاعات د امریکا په دې کمپنۍ کې په پراخه پیمانه د لاسرسي وړ وي. د جرمني په برادنبورګ کې چې ټیسلا په کې لویه فابریکه لري، د معلوماتو د خوندیتوب ادارې ویاند د دې څېړنې خبر ورکړی. د هغه ویلي، دا موضوع ځکه مهمه ده چې د اطلاعاتو د خوندیتوب لار ښایي په ټوله نړۍ کې خلک اغېزمن شي. سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د غبرګولې شپږمه او د می 28مه نیټه. د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ور رسېدو شکایت لري، خو UNHCR وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بيزای شو پښمیر کې او بهتري راغلي.
نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبري کړي، لنډیز به یې دته هم خپور شي. نور مهم موضوعات هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټولګدنو حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمېنه اشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دغه راز د افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینې نورو ټکو ته هم اشاره شوې ده چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمېنه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی، د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم، د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوې او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دې پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلام مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقآباد په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دی مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د څلورمې غونډې په اړه به اورېدل چې په اشقآباد کې پرون جوړه شوې وه. هلته د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې خبرې شوې دي او په لسو مادو کې بیا یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب اندېښنه هم لري، خو د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دې پوښتنې ته د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په یو مرکه کې ځواب ویلی.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ځینې لیواله دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بې ثباتي د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري؟
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولی شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولی شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې یو فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتنې ظاهراً تر اوسه پورې نه دي منلي. آیا د سیمې له هیوادونو سره به دوی یوه جوړجاړي ته ورسیږي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنې د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي، نو دا شونی دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی دې شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسېږي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې له طالبانو څخه د نړیوالو د غوښتنو او د طالبانو غبرګون په اړه څرګندونې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته استانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي دي. خو ځینې بې ځایه شوي کسان بیا وایي لا هم خپلو اصلي کورونو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه رسیږي.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي، یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومک نه وکنه مهاجر مار ده
کم راست نه کیږي. دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي، د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، د هیل لري چې یادې ورسره مرسته وسی، یادې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو. کوم مرسته چې راځي مشته نه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په وروستیو کې تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځایه شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پرېکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures.
دا شخړو او نامنې لکبله د داخلي بیزایو شو په شمیر کې یوه بهتري راغلی. دغه شمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,015,000 داخلي بیزایو شوي کسان توانېدلي خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
یو این ایچ سی آر او دغه راز نور سازمانونه او شریکانې د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو این ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلوی خواب کور دننه د بیزای شویو اندېښنې شته. له بل غاړې بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطره او سرغړونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 3,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډیری قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولدک او تورخم له لارې په قانوني او ناقانوني توګه پاکستان ته تللي وایي په دې لارو له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کولو څخه بالکل بیزاره.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان ویزه اخیستل ډېر سخت شوي او شو چې د سپین بولدک له لارې په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دی وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او مالي زیانونه ونوهل ټکول یې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړله، نو لغړی هم پیسې راڅخه واخیستلې. 8,000 روپۍ مې خبر ورسره کړې او په نیمایي لاره کې پرېښولم. په ریړۍ کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه مې هم یو خواته پات شول، زه بلې خواته پات شولم، بایکونه مې ورک شول. بیا به د نیمایي کې بل لغړی راغی، بیا هغه خبر راسره وکړه، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مې ورته ومنلې. بیا هغه لغړی چې زه واړولم، خو ډېر په تکلیف ورځ مې ټوله تېره کړې، روژه په خلو. ماته دونه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کول څخه بالکل بیزاره کړلم. خو چې واوښته لغړی باندې خرج کړل، غړی نو سم غلولو، پیسې راڅخه واخیستلې، بایکونه مې ورک شولو، الان کې زنانه مې راسره ولو. دومره زیات د بې عزتۍ سره مخامخ ولو چې بيخي زیات هیڅ دی ویلو نه ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي راډیو ته وویل که څه هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ، خو د پاکستاني پولیساتو ورسره نامناسب چلند وکړ.
از مالی تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی که
زل قانونی لاری د تورخم پولیس خواه پاکستان تا دینه نشوم، خوز ما بکس تو تو دیل تلاشی کرد و چی میوی ایران وقتی تلاش کون کن میرمن و ویل موتا پایسی را کهی کنه ویزی مو تیره کون دیو هرو تکاور شایدان همو دیده لپاره چی موبایل نمو نشوی راویست رای و می نشوی کوری چی ویدو سبت کرم او تاسوته در ولیکم.
یو بل کډواله میرمن چې تازه د پنځم په شپه د تورخم دروازې له لارې په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې، وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالۍ نه شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د 4 کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار وه څو پاکستان ته واوړي.
1,30,000 کلدار له ما څخه واخست او 10,000 زما د لور څخه. زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسېدم. 6 بجو په ډېرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپلې لور سره یوازې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډېر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنا.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي، چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږ کال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره ارتیا ولري، کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د ناقانونه لارو څخه هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دې تنظیم کړي، یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دې د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانونه لارې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې ور وګرځو او ساسي راډیګلی غږیز پیغامونه درته خبره کوم. نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې د ځنیو لنډیز په واورو.
برتانوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنه کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. د ویک په فارن پالیسي خپرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور ډګلاس لندن لخوا د لیکل شوي مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته آسان هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نادولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولی وو او په هغه کې خبرداری ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریځ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بې وسې افغانانو په اړوند د حقایقو له پامه غورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او له غونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو په رڼا کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعالې او مورخې بت بیلی لیکلی په فارن پالیسي کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سی آی د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ځمکې پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن نه وباسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې تر دم غړې پورې را سره وې او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري. د ازادي رادیو ډاٹ کام کې نه یوازې تا چې مطالب لوستلی شئ بلکې زموږ ټولې خبرونه چې سلیری ساعت دی الته ژوندې اوریدلی شئ. یوازې یو کلیک ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ډاٹ کام باندې تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ. شاید په یو شمېر ځایونو کې زموږ پاڼه تاسو ته خلاصه نه کی یا پرانه نیسي، خو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات شته، فلټرونه شته، کولی شئ هغه تاسو خپل ټلیفونونه او کمپیوټرونو ته ښکته کړئ. ډېر په اسانۍ سره بیا زموږ ویب پاڼه تاسو ته خلاصئ. تر خو نور مهم مطالب هم شته دی، کولی شئ هلته وګورئ. ویډیوي موضوعات هم شته دی. تر خو زموږ ځینې خبرونې پر یوټیوب او په ټولنیزو رسنیو باندې هم ژوندۍ خپرېږي، کولی شئ هغه هم په ژوندۍ بڼه په ویډیوي شکل باندې وګورئ او تر خو واورئ. مننه چې سره وي خبرونه مو اوریده. د ژمن سره سم د خبرونې ورستی او تراګ رسیدلې او وسام استاسي را لېګل شوې پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجې ولسوالۍ سره خبرې کوم. نغه د مرسو توضیح چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک بلیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخته ورته راولي نور خوار او غریب خبر لانه دی، کارټونه اخیستي نومانې لیکلي کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار او غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې کې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ولې نوم جان محمد دی. ورور د امرست چې راځي د امرست په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره ترتیبات کی. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړ وروره اله د اجداد موږ اکثر مسولینو پوری ورس.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستي او تراجی له بهر نه خارج نه مرستي راځي، بشری مرستي وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د امور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان سوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي او دوی خپل منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.